السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا 15مه او د جون 15مه نیټه ده. په دې خبري مجله کې کابل کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي چې طالبان د زور له لارې واک غواړي او د جګړې اور به همداسې بلوي.
دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي.
د جګړې تر ټولو ډیر افغان میندې ځپلي. یو کونډه چې پر دوو زامنو هم بوره ده. د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو رسنیو تبصرې هم درته لرو او دا به هم واورئ چې د ناټو مشرانو چین او روسیې ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناټو مشرانو د کابل د هوایي ډګر د ملاتړ ډار څرګند کړ. زلمای خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږیدلی او ایران له کورونا ضد کورنۍ واکسین ته د تایید اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. د ناټو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تمویلولو لپاره موافقه وکړه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د دې تړون د ډیر شوغړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې په یو خبري کانفرانس کې وویل:
NATO and allies are now working on
NATO او متحدان په اوس وخت پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولای شي. د نن ورځې د سرمشریزې تر څنګ لیدنې کتنې تر سره شوې. بیل شک چې ترکیه په دغه هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د NATO او د متحدانو لخوا یو قوي ژمنه شته.
په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې ناټو د ډیپلوماټیک او نړیوال حضور او هم له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لپاره د کابل د هوایي ډګر اهمیت درکوي او د فعالیت د دوام لپاره به یې بودیجه تامین کړي. ناټو همدارنګه ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او تمویل ته به دوام ورکړي او د ډیپلوماټیک حضور د دوام لپاره به په کابل کې د ملکی استازولۍ دفتر وساتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې او دغه هیواد سره د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په پلازمینه نورسلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمار توقایف په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په برخو په تیر بیا له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا او قزاقستان د ستراتیژیکې همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د تامین لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې وستایلې. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د روسیې، چین او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره یې تل د افغانستان مسأله راپورته کړې. قزاقستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دې ته اندېښنه لري چې ښایي له افغانستانه د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه د دوی هیوادونو ته هم وغځېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د کپتان انوش دستګیر له قوله ویلي چې افغان لوبغاړو د غلوبې ته ښه تیاری نیولی او دای هیلمن دی چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په مقابل کې عمان ته بایللې وه. ایران له کورونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبه ورځې بیړنی تطبیق ته اجازه ورکول شوی. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی د دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لومړنۍ څیړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوی و. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور لمخه د دغه واکسین تولید د جون لومړی پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیون دوزه تولید شوی دی. د ناتو د غړي هیوادونو مشرانو په یو خلو ویل چې د چین تهاجمي چلن نړیوالو قوانینو او د اروپای ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د دیر شغړي هیوادونو د سرمشریزې په پای کې خپره شوه، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. او کاناډایی سرنوالان وایي هغه سړی به چې د یوې مسلمانې پاکستانی ول اصله کاناډایی کورنۍ د څلور غړیو په وژلو تورن دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شل کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په څلورو مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په شپږمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس باروړونکی موټر پر خلکو وروست او څلور تنه یې ووژل. نوموړی پرون د دوشنبه په ورځ په آنلاین بڼه محاکمه کې را څرګند شو او پرې دغه تورونه ولګول شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شپارس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 40. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 28.
زموږه آزادی رادیو نه اوري یو ځل بیا هغو اوریدونکو ته هر کلی وایم چې اوس تازه زموږ غږ اوري. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له آزادی رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتی ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. راس ویلسن په دې مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د ټکنیو خبرو او یو لړ نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړي چې مهمې برخې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځېږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو په شاتګ وي.
دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او له مرکچیانو سره یې اغېزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سیمې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
راس ویلسن وای د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د وی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد ادارې شي؟ دوی د تیر 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریځ څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
خاغلی ویلسن په قطر کې افغان دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز اټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډیر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړي چې هغه یو سوله ییز جوړجاړي ته د افغان دولت اراده په ډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکول شي خپل خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وايي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. په افغانستان کې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټول بهرنی ځواکونه له دغه هیواد په وتو دي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 نیټې دا بهیر بشپړ شي. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکی سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. دوی د یو درې ورځنی فورم یا بحث په چوکاټ کې سره راټول شوي چې پرون دوشنبه پیل شوی. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکی پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پنګونې د درې ورځنی فورم یا بحث د پرانستې په مراسمو کې ویل افغانستان د پنګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هواته لوی ورتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبي زیرمې چکی او سلواکی پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونا، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکی پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. خاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولګدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان به اینجا موږ غواړو له افغانستان د ځای ته د صادراتو کچه لوړ کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیاله او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې، له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولیکدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړ کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نشي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روانې ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړې. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې دریو اونیو کې د سل میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړې او په خبره یې یو 50 نور هم پرانستو ته چمتو دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، دې برخه کې درته د دوو ورسپانو نېشنل انټرست او وال سټریت ژورنال لیکنې راخلو. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او ترکیه اړیکې او پر افغانستان د هغه اغیز څېړلې دي. خبرونې د اړیکې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو لیدو کتو مخ کې ارزولې دي. د نېشنل انټرست په لیکنه د 2001 کال د سپتمبر د 18 مله حمله وروسته ترکیه لمړنۍ اسلامي هیواد و چې د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېګل. د لیکنې په دوام راغلی د ترکیه ماموریت د ناتو په چوکاټ کې د کابل پر امنیت او د افغان ځواکونو پر روزنه راڅرخېده. نېشنل انټرست د کابل ته په خوانی والی زبیح الله مجددی په حواله لیکلی د افغانستان خلک ترکی پوځیان بهرانیان نه بلکې خپل خلک یادوي. تیر اونۍ د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکارو ویل که د ناتو متحدان سیاسي، مالی او لوجستیکی ژمنې ورکړي د کابل هوایی ډګر د امنیت لپاره یو شمیر ترکی ځواکونه پرېږدي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون وښوداوی ویل افغان ځواکونه د هوایی ډګر او په کابل ولایتونو کې د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب وړتیا لري. طالبانو هم ویل چې افغانستان کې په هر نوم او د هر هیواد د ځواکونو پاتې کېدل ورته د منلو نه دي. وال سټریت ژورنال ورسپانې بیا د امریکا د اوکلاهاما ایالت د سناتور جیمز ان هوف مقاله خپره کړې ده. د مقاله کې د ولسمشر جو بایدن پر هغې پریکړې کلک نیوکه شوې چې غواړي خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي. د دې سناتور په وینا بایدن د افغانستان وضعیت ته له پاملرنې پرته د ځواکونو د وتلو پریکړه کړې او په خبره یې دا یوه بشپړه سیاسي پریکړه ده. سناتور ان هوف وال سټریت ژورنال ته لیکلی د جو بایدن ادارې داسې وښوده چې د افغانستان په برخه کې یوازې دوه لارې لري، یا د ټولو ځواکونو بې قاعده او شرطه وتل او یا هم تر نامعلوم نیټې د جګړې دوام. لیکوال بیا دریم لار داسې وړاندیز کړي چې د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړې تر عملي کولو پورې باید د امریکایي ځواکونو یوه وړه ډله افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی، خو ویلي دي که افغانستان کې بیا د ترهګرو ستونزه پیدا شي او د دوی ګټو ته ګواښ پېښ شي، دوی سیمه کې پوځي ځواکونه لري چې د خپلو ګټو دفاع کولای شي. زموږ خاګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2690 او د غراز د اف ام په 0.5 سپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ کاروئ، زموږ ویب پاڼه وګورئ. په ویب پاڼه کې مو هم خبرونه او تازه راپورونه موندلی شئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. پرون د خبرګولی 24مه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ولمنځل شو. په دغه ورځ اولادونه خپل میندو ته ډالۍ ورکوي، خکلوي او ناز ور باندې کوي. خو په غزنی کې بیا لکه د افغانستان د ډیرو نورو ولایتونو په څیر خبره داسې نه ده. دلته په سلګونو میندې د خپل اولادونو ویر جاړي، هغه اولادونه چې په جګړه کې وژل شوي. زموږ همکار د زینو دغه میندو سره خبرې کړي او د هغو د خبرو پر اساس دا راپور برابر کړي.
دا یوازې بخت بینه ده چې د خپل ناز ولی او خیالي ګرځوي ورجاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه هته درې ځامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ په سهاریان او په کورنیو کې د ځامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډ مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته غبرګ ځامن هم وژل سوي دي.
دیوالک میجانتن پوسته کې شي سو یو گزمیا واده وست دوه خځې دیوالک مرافات دی و خځې دی بل علاقه هتي جال امر ته سوې دغه مشان مطولې کمان دغه مرافات سرپرست نن لري یو ول علاقه مندل کمپیوټر ته ناشتي هغه کلا اسکر فریدی کلا نه فریدی کلا سل روپی و گټ کلا 500 و گټ کلا غم نه و گټ یو مخفل سړی دی غوسور لسکاله و ته غم شي تسو.
دا غبرګولی یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمنځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمنځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کرش میره نه دور معلومه خو په زیات اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوي دی یا خاوند یا زوی شهید سوي دی، داسې میندې سته چې خپل نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې هم داسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو د ماښام تر و بجو خبرونه لري. وسم راځو یوې تودې نړیواله موضوع ته. د ناتو مشرانو پرون موافقه وکړه چې د چین د ځواک د پیاوړی کېدو، د روسیې د تهاجمي اقداماتو او د نورو دولتي او غیر دولتي لوبغاړو د هر ډول ګواښونو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي. د ناتو ډیر شغړو هیوادونو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دې اړه خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون له دې سرمشي په پای کې خبره شوې ویل شوې چې دا تړون یو د بل څخه د دفاع په اړه خپل ژمن او وړتیا او تجمن متحد او ټینګ اراده لري. په اعلامیه کې د روسیې په اړه ویل شوې تر هغه پورې چې روسیه دا ونخې چې نړیوالو قوانینو ته ژمنه ده، ډېره لرې بریښي چې د لویدیځ او موسکو ترمنځ د اړیکې بیرته عادي شي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له چین غوښتي چې په نړیوالو ژمنو دي ودرېږي او په نړیوال سیستم کې د یو ستر قدرت په توګه په تېره بیا فضایي، سایبریا او بحري برخو کې د خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د دې سرمشي په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ټول مشران له دې سره موافق وو چې د نړیوال سیالۍ په دې اثر کې اروپا او شمالي امریکا باید په دې تړون کې قوي موقف ولري او له ګډو ګټو دفاع وکړي. د هغه په وینا په تېره بیا په اوس وخت کې چې د ځواک پالنې رژیمونو لکه روسیه او چین چې پر قوانینو ولاړ نړیوال نظم له ستونزو سره مخامخ کړی دی، دې شي ته اړتیا ده. جو بایدن چې د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په دې سرمشیزه کې ګډون کړی ویلي چې دا تړون د امریکا د ګټو لپاره خورا مهم دی. نوموړي تر دې مخکې د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشیزه کې چې برېټانیا یې کوربنه و ګډون کړی و. اروپا ته د بایدن د سفر یو هدف دا دی چې له خپلو د اوږدې مودې له متحدینو سره هغه اړیکې چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوره کې یو څه خرابې شوې وې بېرته ترمیم او پیاوړې کړي.
نوموړی مخکله دی چې بیرته واشنگتن ته ستون شي سبب دی سویس په جنیوا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به د دوی دواړو ترمنځ لومړنۍ کتنه وي او هغه وروسته له هغې ترسره کیږي چې له روسیې سره د امریکا په ګډون د ناتو د غړو هیوادونو اړیکې په وروستیو کلونو کې خرابې شوې دي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول، د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو او د بیلاروس له رژیم څخه کلک ملاتړ او په روسیه کې د اپوزیسیون ځپن هغه څه دي چې له امله لویدیز تل په کرملین سخت انتقادونه کړي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل دې سره ورورو د خبری خبرونه پای ته پنګدې کیدو یو اوسم په مکرې لاندو خبرونه ته د ناتو مشرانو له افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وټلو ورسته د کابل د هوایی ډګر د فعالیت د تمویلولو لپاره موافقه وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون ویل چې د دې تړون ډیر شغل هیوادونو ژمنه کړې چې د بهرنۍ ځواکونو له وټلو ورسته به هم له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې کتنه کې چې پرون په پلازمینه نور سلطان کې ترسره شو، زلمی خلیلزاد او قاسم جمرات توقایف په افغانستان کې د سولې د تامین په برخه کې په تیر بیا له د هیواد د نړیوال ځواکونو له وټلو وروسته د امریکا او قزاقستان پر همکاریو هم خبرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو د غلوبې ته ښه تیاری نیولې او دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي. ایران له کرونا او با سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. دا خبره د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې خبریالانو ته وکړه. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په یو خپل ویل چې د چین تهاجمي چلن نړیوالو قوانینو او د اروپای ټولنې او اټلانټیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړوي. او کاناډایي چرندولان هغه سړی به چې په یو مسلمانه پاکستان اصله کورنۍ وجلې د تروریزم له تورونو سره مخ کړی دی. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه